یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې افغان چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو نوي راپور ته د طالبانو غبرګون او د کونړ ولایت د چپ ادارې د اوسیدونکو شکایتونه چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله امبولانس ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان مونږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي.
په ایران کې د عرب بلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده او په 15 دقیقو نیز بس کې افغانستان ته له پاکستانه د بشري ځواک د استولو د وړاندیز په اړه بحث کوو.
اسلامي امارات تر اوسه پورې کمالي برخه ده که د ټکنالوژۍ برخه داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړای شوې وه. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیکو عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ شي. راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو دان ورسپانې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړی. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورنډ کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسله ده، له اغزن سیم غځولو سره مخالف دي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه طالب چارواکو نه ده تایید کړي چې آیا دغه سفر به نوموړی نن ترسره کړي او که څنګه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي داپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي 4 پیښې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي خپره ده. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږکال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د آی پی ایل تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په 6 سیالیو کې 3 نوي وکټې اخیستې. د آی پی ایل یا د هند کرکټ د غوره لیګ سګنې سیالۍ د اپریل په 2 پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د ملکی هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوې وه. د هوایي چلند دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې د راپور د خپل شورا د 36 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلند شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډېرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضایي د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټیکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او دغه راز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعت کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې یې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هیواد کې د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیس بحث خبريږي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د بیړنیو پیښو مسؤل چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. بیړنیو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي پر قربانیانو له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې شوي او نور لاسنیوی به یې هم وشي. سیمایز چارواکی وایي چې په زلزله کې 22 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي، خو د دوی په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښې له قربانیانو سره د هر ډول مرستو لارښوونه کړي.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه لړزېږي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرات ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو حد پوره کړو.
د ښاغلي اخوند په خبره د پیښې وروسته یې سم د لاسه په زلزله کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپ شوي هر یوه کورنۍ ته د 40,000 افغانۍ مرستو اعلان کړی. پرون له ماسپښین وروسته دوو زلزلو د بادغیس مرکز او نږدې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې چې یو څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړی دی. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمل سره زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالي زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنۍ تخریب اندازن تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. ما د جانی تلفات په اعتبار باندې تر دې مهاله موږ 22 خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سختې واورې او وروختونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټاکنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي ادارې یا اوچا پرون وویل د څو ورځو راهیسې د واورو اورېدو له امله یو شمېر ولسوالۍ ته د ورتلو لارې بندې شوې دي. ملګري ملتونه وایي د لارو بندېدو له امله یې کارکوونکي نه دي توانېدلي چې یو شمېر سیمو ته بشري مرستې ورسوي. اوچا د خوست او پکتیا ولایتونو لویې لارې یادې کړي چې اوس مهال یو شمېر ولسوالیو ته تګ راتګ بند دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل د سالنګونو په ګډون به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فراه، جوزجان، سرپل، غور، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان کې ډېرې واورې وشي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې داسې مهال د زلزلې له امله خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیان اوړي چې لاله وړاندې د افغانستان نږدې 90% خلک د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو څکال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه مرستې چې لا بشپړې شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په هیواد کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي دي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه په سیستماتیک ډول څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په عمل کې ثابته کړې ده چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو د 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک غوزل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه ویچاړېدل او نور خطرونو سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق د خلکو خوندي سوي دي، نه باید ولې څوک سترګې پټې کړي. البته د ښځو په مورد هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ ورته متحد یو او ټول ورکول کېږي. همداراز د تعلیم او کار دپاره هم تلاش کوو سي زمینه مشروع زمینه ورته مساعده سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نورو طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي، خو تر اوسه یې نه یوازې دا چې د ښځینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوې چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي.
سمو غغله ازادي رادیو اوري دا وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدای شي په پام کړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د صرافانو بانکي ستونزې نه دي حل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم د پخوا په پرتله په افغانستان کې پولي معاملې یو څه ښه شوي، خو لا هم صرافان نشي کولی چې له بانک څخه ډېرې پیسې راواخلي. ښاغلی دادګل وایي اوسمهال هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري کولی شي په هفته کې 400 ډالر او یا 1500 افغانۍ له بانک څخه راواخلي، او دغه شان د صرافي شرکتونه کولی شي په اونۍ کې د خپل ډالري حساب 15% او له افغاني حساب هم 15% پیسې راوباسي. د نوموړي په خبره دوی څو ځلې یادستونځه له افغانستان بانک سره شریکه کړې او د یاد بانک چارواکو یې په نږدې راتلونکي کې د حل ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیت د څه مودې لپاره ځنډېدلی وو. د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې 85902 جلده د قرقل پوستکي له هیواده بهر صادر کړی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي اداري مدیر محمد عارف نن ازادي رادیو ته ویل یاد اندازه د قرقل پوستکي د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ایران له لارې فنلند هیواد ته صادر شوی دی. ښاغلی عارف وایي چې په افغانستان کې د مالي کال له پیل راهیسې دوی 1,04,000 جلده د قرقل پوستکي د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړی دی. د نوموړي په خبره د قرقل اداره هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادر کړي، او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 23 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 48 پوله، زر هندۍ کلداري 1201 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ، او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضایه قوې ویلې دی یو ایرانی الاصل سویډنۍ وګړی چې تهران پر بیلتون پالنه تورن کړی نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال ونیول شو او میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. هغه د ټلویزیون لارې په خبرو کې پر خپلو حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1200 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالې ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کال په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی وو. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یوه وسلول څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غنی دی، د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیز شهر اهواز کې د 2013 کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیرا دی. د 2021 کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه شول. د 2013 د کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا پی ای ټی د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګه له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یو رهبر د ترور د طرحې تور لګولی و، خو تهران هغه تور رد کړی و. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصل نارویجی د وژنې په طرح کې د رول لرلو په تور په اوو کال بند محکوم کړ. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندوی ټولنې د دوی لپاره د رغونې او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک یې تنګ او کنډو کپر دی چې له کبله یې موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګر و. خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکته لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سړک چې دی دا ډېر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډېر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزي روغتون ونه رسیږي. او موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سړک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي. وایي هر ورځې په موټرو کې وارس پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي. سرک د تنګوالي د وجې نه ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده. د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا اوه کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له څلورو ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو شلو کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلي سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د موسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیا رغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کمزوري کیږي بارانونه ډيري خلکو ته ډيري ځاتي سترونځي او مونږه اطمینان ورکو چې کونړ ولایت کې په سلو کې سل پیسې ده ان شاء الله امن ده هیڅ پریشانی نشته غي دي د بیرغونه کارون ته توجه او د غر په یو سر کې کار کوي ان شاء الله غي ته به امن دي
د کونړ چپی درې وسیدونکو په تاسې حال کې د سرک لکندو کا پروالي او خرابوالي شکایت کوي چې د هیواد بیلابیل سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بے برخې پاتې شوی او وسیدونکو ستونزې ګالي
ستاسو له پیغامونو
آزادی راځو ته مې سلامونه اونی کیر وړاندې کوم او شلپلین شوارکی هم کوم د یلات ولایت د پولیس راځو چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دی زموږ په بشري نیرو نه راستی بس بسنه کوي چې دی زموږ د هیواد څخه خپل لاسوهنه باندې کې 5000 کانه غنم یان دی واد موږ سره کومه کړی دی هغه دغه د وځي څخه هلته بند پاتې دی بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه باندې کې نور موږ دغه کومه غواړو افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل هیواد خدمت پر مخ وځي وسلام شو وخت ولري
زده کمدار تاسو په تماس کې مو خدای دې کې د ازادي رادیو کارکونکو او دې کې د خیاسي زماده پیغام دی دا غوښتنې د دې ستنه هم راځم دې کول ته سیمه ور کوي ټول مالبین پکر ته هر شی دی مالونه ته هیڅ کله پیسې نه ور کوي مرستي راځي دا هغه چا جو بو ته وی وی چا غو روحي په خو باندې ګرځي خوړی خیاسي اصلي مالونه ته ور کوي مونږ د چان درو او د دنیا له مونږ سره د اسلامي امارات کومکو کې د ټول مالبین سره د کومکو کې مرستي جوړ تر واسي موږ هم په داغه څنګه کې تاسو یا د بمبار د ریسي یا د مود د ریسي موږ سره د کومکو په مزیر غربانای مې دې ټول فکر ته شي دي خدای دې چې زیاده دې زما پیغام نشي کې خلک کوم
جرید احمد او پاند یلمن ولایت او اشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی ولادت سیمه څخه ازادي رادیو ته داتې غا پرېږدم چې موږ په اشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغان بیچل خدا ده چې هغه هم کرکټ ډېر کم دی نو په زرګونه ولسونه د خدمات څخه به ډېر خدي نو موږ د اسلامي امارات او د مخابرات د وزارت څخه د غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي رادیو ته هم د غوښتنه کوو چې موږ پیغام نشر کړو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د نننې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو دقیقو کې یو ورستی راپور لرو د برتانیا د یو خیریه بنسټ اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا د بډایو خلکو شتمني ډېره کړې ده خو برعکس بېوزلي کسان نور هم زیانمن کړي دا راپور چې پایلې پرون خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نه انډولي هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی د راپور لمخې د نړۍ لاستر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بیوزله کسانو په اندازه شتمنی لري د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي جنسیتي تاوتریخوالی لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې لمخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین ته شه هم تر یو ځای ډاکه شي دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه او موضوعات همدومره وو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 بحث 15 دقیقې خبري خدا وخت